په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله چې بیلابیل خبری راپورونه پکې راغون سی وی دي. السلام علیکم، نن چهارشنبه ده، د غوایی ثور 15 د اپریل 23 خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د دریو نیول سویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ناز راډیو خبریال اسماعیل سعادت، د اقرار راډیو خبریال وحید الله معصوم او د ولس غږ راډیو خبریال احسان الله تسل د دوشنبه سهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست لخوا تر احضار وروسته توقیف شول. په هغه راپور کې چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل ویبپاڼه کې خپور کړی، پکې راغلي چې دا درې خبریالان د موسیقي د خپرېدو او له ښځینه اوریدونکو سره د ټلیفوني اړیکو په تور نیول سوي. سره له دې چې د بشري حقونو ځینو نړیوالو ادارو له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دي له خپلې خاورې په زور نه باسي، دا لړۍ بیا هم روانه ده او د رسمي شمیرو له مخې چې پرون خپره سوه د اپریل له 14 تر 22 وزره او 140 نور افغانان هم له پاکستان افغانستان ته ایستل سوي دي. د پاکستان حکومت تیر کال په نومبر میاشت کې له خپلې خاورې د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ چې تر اوسه نږدې 5,30,000 افغانان یې له خپلې خاورې استلیدی. د ماليزیا د حکومت یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال ژمنه وکړه چې کوالالمپور به افغان ډیپلوماټانو ته روزنیز کورسونه جوړ کړي. د ماليزیا د پلاوی یوې غړي داتو شازلینا وویل ماليزیا هوډ لري چې افغان ډیپلوماټانو ته لن مهاله روزنیز کورسونه، د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې روزنیز پروګرامونه، د افغان مامورینو لپاره د محاسبې او پراختیا په برخه کې روزنیز کورسونه، او په دې برخه کې له افغانستان سره د مسلکي پروګرامونو په تنظیمولو کې همکاري وکړي. د ماليزیا د بهرنیو چارو، کورونایو چارو او دفاع وزارت همدارس د صدر اعظم د سلاکارانو په شمول پلاوی نن کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره وکتل. د تاجکستان د اپوزیسیون د یوې ډلې فعالانو نن وویل چې په ایټالیا کې پولیسو د دوی 8 تنه د سه شنبې په ورځ نیولي دي. د تاجکستان د 24 ډلې په نوم د اپوزیسیون یو شمېر فعالان له اروپایي هیوادونو څخه د ایټالیا پلازمینه روم ته تللي دي. دوی غواړي چې ایټالیا ته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال په یو لاریون کې برخه واخلي او د هغه پر تګلارو انتقاد وکړي. امام علي رحمان د دوشنبه په ورځ ایټالیا ته په رسمي سفر لړ. د 24 ډلې مؤسس عمر علي قواتوف د ترکیې په استنبول کې وژل شوی وو. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک و د جرمنی له صدر اعظم اولاف شول سره نن پر امنیتی او دفاعي چارو خبري وکړي. ریشی سوناک اتلس میاشتې مخکې د بریتانیا صدر اعظم سو او له صدرات را وروسته د برلین ته لومړی رسمي سفر دی. اټکل کیږي چې دوی به تر ډیره د اوکراین پر مسلې تمرکز وکړي او په اروپا کې به د ناتو د هوایي دفاع د پیاوړتیا پر مسلې وغږیږي. د روسیې د سمولینسک سیمه چارواکي واسیلی انوخین نن په ټلګرام کې لیکلي چې د دوی د سیمې د تیلو او انرژي پر تاسیساتو د اوکرایني بې پیلوټ الوتکو د برید له کبله اور لګیدلی دی. انوخین زیاتوي چې تلفات نه دي اوښتي او اور د بیړنیو چارو ادارې کارکوونکی مړ کړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې منځلوبه یا کوارټر فاینل 2-1 په وړاندې تاجکستان ته وبایلله. دا سیالي چې نن د کابل پر وخت 12:30 بجې په تایلند کې پیل شوې وه، تاجکستان د لوبې تر پایه 2 او افغانستان 1 ګول ترسره کړ. دا لومړی ځل و چې افغانستان د فوټسال په سیالیو کې د کوارټر فاینل پړاو ته رسیدلی و. د یادونه وړ ده چې په دې جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر بشپړ شو او نړیوال جام ته د رسیدو هیلې هم نیمګړې پاتې شوې. خبرونه مو د شپږو بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو غړي هیوادونه وایي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو منظم بریدونه او د هغوی د ګوښه کولو له امله ژوند او ټولنیزې چارې له منځه ځي.
د اروپایي ټولنې او اسلامي همکاریو سازمان د مرستیال په مشرۍ پلاوی د افغانستان پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په اړه په کابل کې خبرې کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور ډول ډول عکس العملونه خپرولي. دا هم ورته چې په میدان وردګ کې د چارواکو د نه پاملرنې له کبله خلک مجبور شوي چې خپل سړک په خپله جوړ کړي.
هغلته به م د کابله یوه بجه یو ډېره وړل زه تیوم کراچۍ ور وختلې وه په کراچۍ کې به دراز یو ځای به هلته پیټې ترس کول وې دا بل ځای به څخله شوه وینې.
په ازبکستان کې د اداري فساد په باب هم راپور خپروي چې د ولس مشر په کورنۍ پورې یو تړلی شرکت پکې دخیل بلل شوی دی. دا خبری مجله نیم ساعت دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو غړي هیوادونه وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی. دا څرګندونې پرون په دې شورا کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جنسیتي ځورونې د مخنیوي په اړه جوړ شوي آزاد بحث کې د یو شمېر هیوادونو لخوا مطرح شوي. په دې غونډه کې د امنیت شورا د افغانستان د وضعیت د څېړنې او هر څه ژر د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ګمارنې غوښتنه هم شوې ده. دا هم تفصیل
د امنیت شورا یو شمېر غړي هیوادونه په افغانستان کې لنجونو خو سره د طالبانو حکومت روان چلن سیستماتیک تبعیض بولي او وایي دا ډول کړنې له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د امنیت شورا په پرونی آزاد بحث کې چې له خو سره د تاوتریخوالي او جنسي زورونې د مخنیوي په اړه جوړ شوی و د یو شمېر هیوادونو اساسو له افغان جنو خو سره د طالبانو عمل د نه منلو وړ و بالا او زیات اکلا دا وضعیت له ټولیز ژوند د خوځو ګوښه کول دي. طالبانو کڅام په دی اړه تازه خبرګون نه دی خوله خو له دې وړاندې تل په افغانستان کې د نجونو او ښځو ته حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. خو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په جګړه کې د جنسي تاوتریخوالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازې پرامیلا پاتن په افغانستان کې نجونو او ښځو سره د طالبانو کړنو ته په اشاره وویل
په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو منظم بریدونه او د هغوی د ګوښه کولو له امله ژوند او ټولنیزې چارې له منځه ځي.
نوموړی په جګړو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې د هغوی د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې روان اپریل میاشت کې د امنیت شورا مشر او د مالټا امرسیال صدر اعظم کریس فرن هم خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جنو ښځو سره سیستماتیک او د جنسیت پر بنسټ روان تاوتریخوالی او تبعیض وغانده. د دارفورد د ښځو د عمل ګروپ بنسټ مشر نعمت احمدي بیا د هر څه په دې هیواد کې د تیرو جګړو پایله وبلله چې لقولی اوس افغان جنو او ښځې بیا پرې کوي. خو په امنیت شورا کې د لختنشتاین استاد کریستین ویناویزر له دې شورا وغوښتل چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول په افغانستان کې لنجونو او ښځو سره د روان وضعیت څېړنه وکړي. هغې له افغان جنو او ښځو سره د طالبانو چلن ظالمانه د نړیوالو قوانینو خلاف او د نه منلو وړ وبالا او تر څنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د هر ضرر ټاکلو غوښتنه وکړه.
موږ په دې شورا غږ کوو چې د افغانستان وضعیت په دقت وڅاري او د سرمنشي لخوا د بشري حقونو او د بنسټیزو ازادیو د ساتنې په موخه د خپلواکې ارزونې د سپارښتنو د پلي کولو د ملاتړ لپاره د ځانګړي استازي د ګړندي ګمارنې هیله کوو.
اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې پرون د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقونو په کلنی راپور کې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت لخوا لنجونو او ښځو سره د تبعیض چلند او تاوتریخوالي پرده پورته کړه. د دې راپور په یو برخه کې دا هم راغلی و چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو حکومت په زندانونو کې له نوي زنداني شویو مېرمنو یې 14 تنه پر دوی له جنسي تېري وروسته امیندواري شوې دي. که څه هم د طالبانو حکومت په ټوله کې د دې راپور په اړه غبرګون خود وی ویل چې د افغانانو حقوق د اسلامي شریعت له مخې تعریف او تضمین شوي دي، خو طالبانو په دې راپور کې په زندانونو کې په ښځو د جنسي تېري او امیندوارۍ د ادعا په اړه لا څه نه دي ویلي.
ومردل چې د امنیت شورا څو غړو هیوادونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې پر سیستماتیک تبعیض اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج دفیر او د اسلامي همکارۍ سازمان د مرستیال په مشرۍ پلاوي د افغان ښځو پر حقونو او د نجونو د تعلیم پر مسالې خبرې کړې دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج دافیر رافایلا ایودیس پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د افغان میرمنو ژغ باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو اترو اصلي محور وي. د بده اصل کې ده چې د دې اونۍ له پایله کابل ته د اسلامي همکارۍ سازمان مرستیال په مشرۍ یو پلاوی په خپل سفر کې د طالبانو حکومت له بېلابېلو چارواکو سره ورته موضوعات مطرح کړي. فیروزه عزیزي نورحال راکوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شاز دفیر رافایل ایودیس او د اسلامي همکارۍ سازمان مرستیال طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی چې یو شمېر ښځې هم پکې شامل دي، پرون سه شنبه په کابل کې په یو غاډه ناسته کې په افغانستان کې د روان وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او انجنونو پر زده کړو خبرې اترې کړې دي. میرمن ایودیس په خپل اکسپانه لیکلي چې د افغان میرمنو غږ یعنی غوښتنې باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو اترو اصلي برخه وي. رافایل ایودیس همدارس لیکلي چې دوی په خپلو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه هم بحث درلود. دا په داسې حال کې ده چې د دې اونۍ لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان د مرستیال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي په مشرۍ پلاوي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت له بیلابیلو چارواکو سره په لیدنو کې د افغان ښځو د بنسټیزو حقوقو په ورکړې هم ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې او د ښځو د حقونو مدافعین په دې باور دي چې نړیوال په دې برخه کې خپلو هڅو او فشارونو ته دوام ورکړي، پر ښځو به د طالبانو بندیزونه له منځه یوړل سي. د پوهنتون محصله او د کابل ښار اوسیدونکې فهیمې دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله چې نړیوال خپلو هڅو ته دوام ورکړي او د افغان نجونو ملاتړ وسیږي، نو خامخا به اسلامي امارات سپورټ وکړي چې دا افغان نجونې یوازې نه دي، او د دوی تر څنګ لوی لوی سازمانونه ولاړ دي، او ډېر ژر به دغه محدودیتونه چې د ښځو په وړاندې باندې تایید کړي دي، او دغه محدودیتونه به لرې کاندي، او که چېرې دغه فشارونه یو څه نور هم زیات شي، نو خامخا به ګډوډ تمام شي.
بلخوا د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقپال وایي د اسلامي همکارۍ او نړیوال سازمان په ګډون اسلامي هیوادونه کولای سي طالبانو ته پر افغان ښځو د بندیزونو په لرې کولو تر ټولو ښه قناعت ورکړي، ځکه په خبره یې طالبانو د اسلامي احکامو او افغاني ارزښتونو په پلمه افغان میرمنې له بنسټیزو حقونو محرومي کړي دي.
دغه مسلې ته چې خصوصا طالبان دغه د اسلام په بهانه او د کلتور په بهانه ښځې د تعلیم څخه محروم کړي دي، دغه د اسلامي هیوادونو ټینګار دا دې مسلې ته هم اشاره کوي چې وګوري د ښځو د تعلیم مسله د اسلام او د دین د ارشاداتو سره هیڅ په ټکر کې نه ده، او موږ ګورو چې تقریبا په دنیا کې تلویخ اسلامي هیوادونو کې نجونې تعلیم کوي، ښځې کار کوي.
طالبانو په افغانستان کې له واکمنېدو وروسته په تېرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي، او پر ډیری ښځو یې د کار بندیز هم لګولی دی. که څه هم د طالبانو د پریکړې او پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو لوري غندل سوي دي، او له طالبانو غوښتل سوي چې پر ښځو محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه دی ښودلی، او دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورښکاره کړئ:
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او دیارلس دقیقې دي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار سازمان د بریتانیا لخوا رواندا ته د غیر قانوني کډوالو د لیشت په اړه تصویب سوې لایحه د کډوالو د بشري حقونو نقص بللې، او پر دې لایحې د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري رئیس فیلیپ ګراندي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر وولکر تورک د سیشمې پر اساس په یو ګډ اعلامیه کې لیکلي ده طرحه د افغانانو امنیت له خطر سره مخ کوي. بریتانیا د غیر قانوني کډوالو د لیشت په اړه د رواندا لایحه پرون د بریتانیا پارلمان تصویب کړه. جزئیات په دې راپور کې.
د بریتانیا لخوا رواندا ته د غیر قانوني کډوالو تصویب شوې لایحه په اړه د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو یو شمېر کمشنریو او د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دا لایحه د کډوالو بشري حقونه نقضوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري رئیس فلیپ ګراندي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر تورک د سشنبې په ورځ جنوا کې په یو ګډ اعلامیه کې د برېټانیا له دولت وغوښتل چې رواندا ته د غیر قانوني کډوالو د لیږد په اړه له سره غور وکړي. د اعلامیه کې زیاته شوې چې برېټانیا د دې پریکړې پر ځای خپل هیواد ته د غیر قانوني کډوالو پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له نړیوالو قوانینو او بشري حقونو سره برابره بله لاره غوره کړي. اعلامیه کې وړاندې لیکل شوی دا لایحه آن هغو کسانو ته هم له ځانه د دفاع فرصت نه ورکوي چې له ګواښونو سره مخ دي، او تر څنګ په دې لایحه کې د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو خلاف د کډوالۍ وضعیت ته جدي پام نه دی شوی. د بشري حقونو د څار سازمان هم ټینګار کوي چې د برېټانیې دا لایحه د بشري حقونو په برخه کې د دې هیواد نړیوالې او کورنۍ ژمنې نقضوي، او هغو کسانو ته چې انګلستان ته یې د امنیتي ستونزو له امله پناه راوړي زیان رسوي. دې سازمان پرون ناوخته په خپله اکسپانډ لیکلي د برېټانیا پارلمان له حقایقو په سترګو پټولو سره دا لایحه تصویب کړه، هغه چې رواندا کې امنیت ښه ښیي څو ورته د کډوالو د لیک زمينه برابر شي. د بشري حقوقو څار سازمان لقبله د لایحه د وی محکمې هغه حکم چې رواندا هیواد د کډوالۍ د قضیو د څېړنې تر وخته د دریم هیواد په توګه امن نه معرفي کوي تر پخو لاندې کوي، ځکه د دې سازمان خبره امکان لري چې په رواندا کې کډوال لبد چلند سره مخ شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې وروستیو دوو کلونو کې برېټانیا ته رسېدلي او تر اوسه یې د کډوالۍ قضیې نه دي څېړل شوي، د دې لایحې د عملي کېدو په اړه اندېښنه ښیي. له دوی یو تن چې نه میاشتې وړاندې انګلستان ته تللی او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د رواندا لایحې موږ اندېښمن کړي یو، ځکه موږ دلته د پناه غوښتنې لپاره راغلي یو. خو دا طرحه زموږ ټولې هیلې تر پوښتنې لاندې راولې. د افغانانو لپاره چې هیواد کې یې ستونزې زیاتې دي او زموږ لپاره کوم ډول ماضي لرو، دا لایحه ډېر خطرناکه ده.
په بریټانیا کې میشتي یو بل افغان کډوال احمد ظفر هم وایي
په شمول خدام بسیار
زما په ګډون هغه افغانان چې د پناه غوښتنې برخلیک معلوم نه دی، د پریکړې ډېرې اندېښنې راپورته کړې دي. موږ بیرته افغانستان ته د تلو چانس نه لرو. هیله لرم چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونه د مسالې ته یو ځل بیا کتنه وکړي.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په بریټانیا کې د افغانانو د بشري حقوقو بنسټ په خپل اکسپانډ لیکلي تمه چې په سکاټلند او بریټانیا کې د کډوالو پنځم ملاتړ بنسټونه د لایحې د عملی کېدو پر ضد لاریونو نه وکړي. د صدر اعظم رشی سوناک د لایحې ته د سیشن بی پورس د برېټانیا پارلمان مثبت رای ورکړه. خغلی سوناک د دوشن بی پورس په خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې رواندا ته د کډوالو د اخراج لومړی الوتنه بعد د جولای میاشتې په لومړیو کې وشي. ویل کېږي چې د رواندا د لایحې پر بنسټ د برېټانیا حکومت هغه کډوال چې د 2022 کال له جنوري وروسته په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللي وي رواندا ته لیږي، څو په هغه هیواد کې د مهاجرت قضیه وڅېړل شي او یا بل کوم هیواد ته د مهاجرت وختونه وړاندې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د یوې څېړنې له مخې د ازبکستان د ولسمشر له کورنۍ سره تړلې یوې کمپنۍ تر $30 میلیون ډېرې پیسې د دولتي پټو تړونونو له لارې ترلاسه کړې. د دې تړونونو په ډله کې د ازبکستان د سیمنټو تر ټولو سترې کمپنۍ ته په ګرانه بیه د ګازو لیږد هم شامل دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ازبکستان د دولت او التیمو ګروپ ترمنځ له تړونونو ښکاري چې د ولسمشر شوکت مرزیایف د خپلوانو په ګډون کورني سیاستوال او د دوی همکاران ګټې ترلاسه کوي. د ازادي راډیو د ازبکستان د څنګه د څېړنیز راپور له مخې د مرزیایف د زوم همکارانو د التیمو ګروپ له شرکت سره چې مشهور نه دی د لږ تر لږه $6.5 میلیون ګاز تړون لاسلیک کړی دی چې د ازبکستان د سیمنټو سترې کمپنۍ قزلقوم سیمنټ ته به یې چمتو کوي. د دې تحقیقاتي راپور له مخې د التیمو ګروپ د دولتي ګاز ترانزیت انحصار کړی او له دې درکه $6.5 میلیون ترلاسه کړی دي او دې کمپنۍ نږدې $1 میلیارډ متر مکعب ګاز له ترکمنستان څخه وارد کړی دی. د څېړنې له مخې د التیمو ګروپ د کمپنیو له داسې شبکې سره ارتباط لري چې د ولسمشر د زوم او تابق عمروف د ملګرو له لورې مخته وړل کیږي. همدارس د سپورت د اجرایي رئیس او د ولسمشر د امنیتي رئیس د مرستیال له لورې مخته وړل کیږي. عمروف د ولسمشر له لور شاهنوزا سره واده کړی دی. په دې شبکو کې یو مرکزي شخصیت عزیز جان کاملوف هم دی. د دې عمروف یو باوري کس دی چې د ازبکستان د جودو فدراسیون د مشر او دغه هیواد د اولمپیک کمیټې د مرستیال په توګه دنده ترسره کوي. ازادي راډیو له عمروف د التیمو له ګروپ او د ازبکستان له ګڼو دولتي ادارو نظر وغوښت، خو په وخت ځواب نه وایه. د میرزیایف دفتر هم پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. التیمو ګروپ د 2020 کال په مارچ کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په رسمي ډول ثبت شو. دې ګروپ یو میاشت وروسته تر ثبتېدو له قزلقوم سیمنټ سره د دولتي تدارکاتو قرارداد لاسلیک کړ. خبریالانو هغه مهال د نورو دعوه طلبیو نقشه ونه مونده. د 2020 کال له جنوري څخه تر سپتمبر پورې اوس ترانس ګاز التیمو ګروپ ته $6.6 میلیون استولی دي. د راپور له مخې التیمو ګروپ له ترکمنستان څخه تر 950 میلیونه متر مکعب ګاز وارد کړی چې په دې ډول دې شرکت د نږدې $200 میلیونه په ارزښت د ګازو په معاملاتو کې برخه لرله. داسې هیڅ سند نه لیدل کیږي چې التیمو ګروپ په تیرو 3 میاشتو کې له لومړنیو ګټورو دولتي تړونونو وروسته د ازبکستان د ګازو د تجارت په برخه کې کاروبار ترسره کړی وي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د میدان وردګ ولایت د چاکول سوالي اوسیدونکو وایي چې د ولسوالۍ ته غزیدلې لوی لاره زیاته خراب ده او اکثر د ژمي په موسم کې بندوي. دوی وایي کلونه کلونه کیږي چې د دې لارې د جوړېدو غوښتنه کوي خو چای ژغ نه دی اوریدلې. دا هم راپور
د میدان وردګو ولایت د چاکو ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي دي چې نن ورځې لیسې رانغښتي او د خپلې سیمو لوی لارې په خپله جوړوي. د دې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي وایي ولسوالۍ ته غځېدلې لوی لارې او ګڼې نورې لارې کنډ او کپار دي او اکثره وخت د ژمي په موسم کې بندې وي چې دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان کړي وي. دوی وایي د کلونو راهیسې د وخت او د اوسني واکمنانو د یادو لارو د جوړېدو غوښتنه کوي او درخواستونه ورته کوي خو وایي هېڅ چای تر اوسه پورې ږغ نه دی اورېدلی او نه یې ورسره مرسته کړې او نن ورځ مجبوره سوي دي چې په کلنګ او بیلچې باندې خپلې لوی لارې جوړې کړي.
کوم سړک چې موږ تاسو دلې کار پیپر ورباندې پیل کړی ورباندې شروع کړی د ټولې ولس لپاره او ما خیر دی او ما ګټه ده. د بومبای بابا خیل اوس خړېره مننه د هغې کلي یو تن سپینګیري مشر او د هغوی دپاره د قرباني ورکړئ. د سړک ته زراعتي ځمکه ورکړه.
دا سړک جوړ شي موږ ته آماده شي دا د مریض دپاره د هر څه دپاره. هغلته به م د کابله یوه بجه یو ډره وړل زه تیوم کراچۍ ور وستل یوه په کراچۍ کې به دراز یو ځای به هلته پیټي ترس کول وی دا بل ځای به څخله شوه څخله شوه وینې.
د امارات اسلامي نه دغه غوښتنه لرو چې دغه پلونه او دغه سیلبرونه موږ ته جوړ کړو.
څه د غالي نه رسي غړی نه رسي که بې خوندي ده مزدوري نشته ده دغه ځوانان ټول روزانه کندي خو نست روزانه نه پیدا کړي. نه نه پوښتنه مکتنه چا نه ده کړي.
د دې ترڅنګ د یادې ولسوالۍ ځایي طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې مني او وایي چې دوی به د خلکو ستونزې له خپلو مشرانو سره شریکې کړي. د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي علي رحمت وایي
موږ به خپل واس چې څومره د موږ توان او واس وي انشاءالله د دو خلکو سره به کومک کړو او په دغه لار کې به هم کومک ورسره کړو او کوم مساد چې دي انشاءالله هغو ته به د دې سپارښتنه کړو ولایت ته به انشاءالله د دې سپارښتنه کړو.
د میدان وردګو ولایت چې د پلازمینه کابل تر څنګ پروت ولایتي ګڼو ولسوالۍ ته غځېدلې لارې خامه دي او وسیدونکي تل د جوړېدو غوښتنه کوي.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور د بشري حقوقو د ځینو بنسټونو له هر کلی سره مخ شوی او دغه شانې د یو شمېر سیاسي څیرو خبرګونونه هم پارولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې پر افغان ښځو او نجونو د نورو بندیزونو سربېره د طالبانو لخوا پر بندیانو ښځو د جنسي تیری خبره هم کړې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2023 کال کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور کې چې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو تر څنګ په کې د ښځو او نجونو له حقوقو څخه د جدي سرغړونې یادونه هم شوې ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. په دې راپور کې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په اړه ډېر بحث شوی. د دغه راپور په یوه برخه کې راغلی چې په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې له نوي بندیانو څخه 14 ښځې د طالبانو لخوا تر جنسي تیري وروسته امیدواري شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې دا هم لیکلي چې طالبانو په سمنګان کې 4 ښځې له پرل پسې جنسي تیري وروسته اعدام کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت په زندانونو کې د هغو ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کیږي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد پرته له دې چې په ځانګړي ډول د دوی په زندانونو کې پر ښځینه بندیانو د جنسي تیری موضوع ته اشاره وکړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور یې رد کړی دی. د دغه راپور په غبرګون کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې دا راپور د طالبانو د حاکمیت د تریخو حقیقتونو، ظلم، جنایت او د بشري حقونو د پراخې او سیستماتیکې سرغړونې یوه څنډه په ګوته کوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د طالبانو کړنې او جنایتونه د انسانانو پر وړاندې یوه ستره جفا ده او د افغانستان د راتلونکي لپاره هم د یوې ژورې او خونړۍ توطئې ښکارندویي کوي. نبیل زیاته کړي د دغه وحشتناکو جنایتونو پر وړاندې چوپتیا په دې ناوړه توطیه کې د ګډون په معنا ده. د شنبهای ارغوانی په نوم یو غورځنګ چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کوي هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دغه راپور د خپرېدو هرکلی کوي. دغه غورځنګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په دغه راپور کې هغه څه راغلي چې د ښځینه بندیانو ځورول د طالبانو د جنایتونو یوه وړه برخه ده چې د افغانستان غوندې په یوې محدودې او دودیزې ټولنه کې په پراخه کچه رسنیز شوي. د افغان ښځو او نجونو د ژوند په بېلابېلو برخو کې لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هم نور موارد دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د بشري حقونو په راپور کې یاد شوي دي. یو شمېر ښځې او نجونې چې د طالبانو د حکومت تر چتر لاندې ژوند کوي د دې بندیزونو او مخنیویو د اغېز په اړه وایي:
مخکې چې ما دنده درلوده د موټرو مو کرایه درلوده، ما به اضافه کاري درلوده او زموږ عاید د یوې میاشتې لپاره بسنه کوله، مګر اوس موږ بې دندې یو. د کورنۍ ټول هلکان او نارینه مو وزګار دي. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو او په افغانستان کې ښځو ته هیڅ ډول دنده نه ورکول کیږي.
یوه بل نجلۍ چې ښوونځي ته له تګ راګرځول شوې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په افغانستان کې دا تقریبا 3 کاله پوره شوله چې مکتبونه د نجونو پلار لور باندې بیخي بسته دي. نجونې نه شي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. حتی دا د پوهنتونونه هم 2-2.5 کاله کېږي چې د نجونو پلار باندې بسته دي او دوی په ازاده توګه باندې نه شي کولی پوهنتون ته لاړ شي. له خپلو دندو څخه ګوښه شوي دي. هماغه د ټیټو صنفو لپاره چې دي هغو لپاره درس ورکوي او دوی خو نور د نجونو پلار باندې بیخي په افغانستان کې بندیزونه لګېدلي دي او هېڅ
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د دې راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي دي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د ښځو او نجونو پر سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو د نورو بندیزونو تر څنګ یې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو، پوهنتونونو ته له تګ، د سینګارتونونو په ګډون ډېرو دولتي ادارو او ټولو غیر دولتي ادارو کې هم د کار کولو مخه نیولې. تر دې وړاندې هم د طالبانو له زندانه تر خوشي کېدو او خوندي ځای ته له رسېدو وروسته یو شمېر معترضو مېرمنو له بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د ظلم، تاوتریخوالي او حتی جنسي تیریو په اړه خبرې کړې دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي چې د دې ولایت له 15 ولسوالیو څخه یې په 2 ولسوالیو کې کوکنر کرل شوي او د منځوړلو کمپاین روان دی. د دې په وینا چې خلکو ته یې ویلي چې د نشهیي توکو له کرکیلې، سوداګرۍ او کاروبار څخه لاس واخلي.
د کونړ امنیه قومندانۍ چارواکي وایي د سرپرست حکومت واک ته رسېدو سره یې ټولو بزګرانو ته په زلونو ویلي و چې د نشهیي توکو له کرکیلې اخیستلو، خرڅولو او کارولو څخه دې ځانونه وساتي. خو بیا هم د 2 ولسوالۍ یو شمېر کسانو په لرې پرتو او غرنیو سیمو کې کوکنار کرلي او دوی هم د لمنځه وړلو لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړي دي. په یادې قومندانۍ کې د مطبوعاتي دفتر مسؤول فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه په تثبیت نه ده چې څو جری او ځمکه وي. دا ویل شو چې د کونړ ولایت په 2 ولسوالۍ کې کوکنار کرل شوي دي. د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې ضد مدیریت له لوري نن امران په څوکۍ ولسوالۍ کې د محو د منځوړلو کمپاین شروع شو. د انګام دی، د اسمار دی، چپه درکې نه کرل شوي، نورو یې کرل شوي دي.
کاروانګر وایي د کرکیلې ځمکې کمې دي او د بېروزګارۍ په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبرې چې په 30 کلن جمهوریت کې د نشهیي توکو د لمنځوړلو او د بزګرانو ستونزو هواري لپاره په سلګونه میلیونه ډالر مرستې اعلان شوي، خو داسې کومه ګټوره پروژه او یا کار ترسره نه شو چې دهقانان له بدو اقتصادي ستونزو بهر کړي. دوی له اوسنیو چارواکو او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې د افغان بزګرانو لاسنیوي او د نیشهیي توکو د بشپړ مخنیوي لپاره دي د کرنې، مالدارۍ، د اوبو لګولو او صنعت په برخه کې داسې ګټورې پروژې پلي کړي چې بزګران په خپله خوښه د کوکنارو او نورو مخدره توکو کرکیلې سره مخه وکړي.